آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری بودی خبرونه کی
یون لیک معلومات تا یو نوی جامع و رغستن پا خپل الفاظ و تصویرونو که وراندی گول دی
بغزنی و شاخوا ولایتونو که با د پخوانی و دنگ و کلاگان و د میماری پاره هم واوری
اول خدا واسه د دوی دشان د دبه شوکت و شتمنی و ظاهر پکی خودل کرد
پا کنر که پسرلنه مشایره وشوا
دا خونزی دا زنگ آز ده زو خونزی دا طولگی والا نوزیر را ترا
د دیوی دیوی ما شام پنم لڑی دا سل پارا پیل شده
زوان شایران تستایو او ارما خامی پنم کوو
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سودول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و
یون لیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي خو په وروسته پاته ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبرې کلاګانې جوړولې یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هس کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښې وي په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته خدا میماری د پخوا پڅیر غړې دلینه ده نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې دای په غزنی پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي و مو غشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده د دومره لویو کلاوو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی یې بېلابېلې موخې یادوي
اول خدا اوس د دوی د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېدل دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې ابادولې
درېیمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې ابادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانی خیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي
دا له یو جهاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مستفینو اوریدلې دي، دا داسې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور و د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
ښکلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جیس پلانی کښې ښې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا وځې دی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې، هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کور و او جومات به یې هم په داخل د کلا کې و.
یاد دې وي چې دلته د لوړو کلاوو او په کلاوو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا زمون سره شخېدلی یم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغونډ کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، هغه هوټل دی یا بل ځای. دا هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شایي دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نویوالی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي، یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی و، ولې کوچنی و. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه یې 23 آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې 3 د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو پاړه له اصول سره سم وارلم خدای دې سیمو پاړه معلومات راغونډ کړیو.
هو کله چې ما چین ته سفر کاو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه خپل په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډیر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کوم خبرې تاسو وکړې خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې خېدل به. مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوو چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولید لوی پروتوکول یو هغه مونږ خو د وړو وړو قومندانانو او د خلکو په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولي او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوڅې به هم بندې ده، داسې بندې او د رئیس جمهور سره روانې وو. رئیس جمهور خو هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې وو عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان مونږ به په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه چې هغه زموږ تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې، یعنی د سفرنامې چې کوم کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هر ورځ بیا د یادښتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هر ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو ځینې، دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، د یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنه چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو دغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې ډي وي ډي له لارې هم خپاره شي.
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک څوک روان اخلي، مګر اجازه ورکي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي، په دې کې بل خبر هم کوي، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزند دی دا دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چندانه اړیکه هم نه وه، او دا یې نه خپرولم. او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خود په دې لیکونه کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پرې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختي په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو د سې احساسونه کو چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه څه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کوم، دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو په ماته کې سي کولې چې دلته څلوي ښکار او پندوس کال وړاندې دومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي او دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا، دغه ټول خبرې چې دي ما راخستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپل الفاظ کې لیکلي دي.
او بخښي اوسمن په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوي چې دغه ته رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی، دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده. زاوري څو واقعیتونه تیر شوی او کنه چې پیښین تیر شوی او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه، دا ځایونه په خپل ځای آباد شوی دا چا آباد کړی دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهم موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کې، څه باید وپلټې. ما په خپل په دغه لیکونو کوم ځایونه چې دی په نه فکر، مثلا یو پارک، ما ته وو پارک دلته وخت کې دا پښتارګا غوندې وا ان دوه مړي به تر اورل، مګر نن یو پارک دی نن ګولې دی پکې. ما بیا په اوسې چې څېړم دی وکړ، دا د حالت د دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې و او دا جګړې مړي انتقال کرا وړو، بیا دا مړي دومره زیات شوی چې بوینه شوی او بس هغه خارپور دغه شوی، خو خلک بیا دې ته مجبور شوی نور خلک دې تر منځ روغ او کې جوړ او کې. یعنی دا هغه خبرې چې به وروسته ما په کتابونو او ریسرچ وکړم.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د ویلیکنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وجوړی شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیولیک. یون لیک معلومات ته یو نوی جامه ور اغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودره او کدا یوازې ته کې او ټول تاریخ را واخلې، ټوله مقاله سړی را واخلي او ته وړاندې کی، او بیا پاره کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکلی دي، دا خو بیا نور پیښې لیکل شوې دي، نه به دې لیکل ته څه اړتیا ده. متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یو جمله خپل پکې نه، دا نقل قولونه خپل لږ تر لږه وتړي، بس په ټول خبره په نقل قول کې ده. نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي، و دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سوي.
بالکل بالکل، ما دا کړه ده چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبرې واموري او یو څه ومزولې دواغم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونلیک یو پارونکې ژبه هم غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڑه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی. دې کې اساسي شی چې دی هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروس واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغه سي الله تاسو نه مخ کوي چې زوروس یو وړاندوی نه مو کوم یو بل څه وایم، کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم اسې یادم کړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شیان بیا بیرته تریلري کړی دي او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی. ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد مې راټول کړي دي، بیا مې لیک بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزر کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نیولي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولې دي، ځکه دا 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 د یو ډیکه واساس ده.
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری؟
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری. او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډیر څه اورېدلي وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې وسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده، ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یو جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم، نو یو سړی دی روان دی او سله کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله رایاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه هغه شوی وم. خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي اسمن څخه مننه.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیرونی پنشن به وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خکلی ګلان پکې غوړېدلی او له هرې خوا معطرې وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر سر لیدې باور وکړ زما په دې خبره سر لیدې او دارن پرن ګلونه دی وګمې په هر غوري فضا ده ګلورینا معطر سر لیدې.
صائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپل طبي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمیر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوه دی.
خراته بد شون خپل خو ته هم اوره خسته چې زاري دوتري دا هو څه هم اوره خسته مخ ته پکارو چې د علم هنر لار خپل بلو د بیل مې تور او تر او څه هم اوره خسته ملمان راش پنا ور ور بیا د کور به دي شي د زن زن ملمانو څه هم اوره خسته بترول راو شي د حکام بر ور شي د دې کلړ د سین او بو څه هم اوره خسته.
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي یو وخت براشي را نه هیره بشي لکه د روح میزان ته مرا بولا لکه وجود را نه چا تیره بشي کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا نه بې نشوي نو ډېره بشي سعود نسترګې بل ته ما اړوه نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او اصول په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او ټپیز ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماشام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې لکله او څه ډول
مونه مخکې د هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل کوو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد دی
او شبل سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې پام دې نمونه او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کیسه شریکي په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي.
اصول ډیر واضح نه دي، خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه، موږ په د ژوندیو شاعرانو کښې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ورپام هم نه وو او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کښې ذوقي خلکو کښې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لرئ، فکر نه کوئ چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره که کېږي بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه یي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي هڅه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کښې په ادبي کړیو کښې په ادبي محفلونو کښې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوز جي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي، مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ یا هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وی نو تراژیدي ممکن خوند درکړي، له دې لارې مې مطلب اوسي انتخاب سخته نه دی؟
انتخاب سخت ده شایبر صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې هم نه یم، ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي راسره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکړو، مقصد هر ملګری رایه ورکوي، موږ یې نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایه ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې هم څوک ټاکي او که نه له دې 300 کسیز ګروپه د باندې؟
د ګروپ دننه ملګري نه ټاکو، بهر ملګري ټاکو، دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړئ چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کښې نه دا و شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکړو، خو بیا هم ګورو به مخ ته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو مې نیت دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوئ چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي؟
ډېر نوی کار و او دغسې و چې مخکې شوی م نه و، په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخ ته به ورته ګورو، موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه هم ور نه کړي، فقط چې دغه د ژوندیو ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندیو ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه هڅه کښې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي، لیکن مخکېنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دغو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي، د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
و دا خو شایبر صاحب موږ راټول کړي هم د همدې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اوله ورځو کښې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړه 13 کسیز لیست، نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کښې دي او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی هم وغږېږي او نور ملګري هم نظر ورکړي، او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګري دي دا هم لیکوال ملګري دي، نو دوی هغه هنر هم ورسره پخېږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه هم وي چې په شاعرانو لیکي، دا خو ډېره مهمه خبره ده، وایي موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به وایي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي. دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چیرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت تم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخ ته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخ ته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د اتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نکتېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وسلو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼه اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی په واره
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو، کوم کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال دغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان د په اصطلاح د کتاب کې وستون زما درک کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالک ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښو نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده
له ښاغلي افغان څخه مننه له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رات غاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل